لاس بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. په دې خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. په خبری برخه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربتوب د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو. خو لومړی خبرونه، د امریکا پوځي چارواکي وایي که دا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي دي، دا به بې ځوابه پاتې نه شي. د سولې ولسي حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دې درېیم ګړي ته وسپاري، او په متحد ایالتونو کې په یوه ورځ څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ دا راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي دي چې امریکایي پوځیان ووژني، ماسکو به یې ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لورې نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول لا څرګنده نه کړه چې غبرګون به یې څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه اخیستي ترلاسه کړي دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اورېدلي وو، او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري، خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي دي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي، ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. د سولې ولسي حرکت وایي حکومت او طالبان د دریم ګړیو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یوه مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق دا څنګه شونې ده چې دوه ډلو د شل کاله سره وژلي او خپل د سره راسي او سره کښېدیني، اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي، او د ملل متحد استازي هم په کې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي.
شاغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره که اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبله او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیې د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو. په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول. د امریکا په متحد ایالتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحد ایالتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرانس ته چې د هیل خبری څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 24 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحد ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي. په متحد ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي، او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې وویل.
Member states also agreed that WHO should initiate an independent
د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیات کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لوی برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویلي دي چې شاید د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووزي. اساجی رادیو په منځني سپد دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. افغانستان په تیر یو ونې کې د سولې پاړه د سیمې اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتون کړي چې افغانستان په شالاړ نشي بلکې د تیرې نشته دوله سیسو بریاوي خوندې پات شي. د کانفرنس پر خوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتونکو د غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولی. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکي دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوي خوندې کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنج شنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پای ته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلیدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات. په دې با په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس با په انتخاباتو د شزو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو با د یو بل ترڅنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه پروس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس پر خوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه پروس لری د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی وو او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر د پروسه په خپل لاس کې اخیستي. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یو نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلیدای شي. دوی به څرنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فیربا ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واقع کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوې سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلیدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقه پاړه د خپل ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامی قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه وخت پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نړیوال سره د مناسبات له امله دا تجربه لري کولی سي چې لږه استفاده وکړي او په یو سیاسي ګوند بدل سي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د حزب په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري؟
شغلستان غزې په ګڼګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لري پاتې شوی دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای شي په یو سیاسي قوت بدل شي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر